تقویت کنین.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 219 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاذي زلمی خلیلزاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون شپه خبره شوې دا خبره کړې. که څه هم طالبانو رسمن نه دي منلي چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلي خلیلزاد په دې مرکه کې تایید کړه چې طالب چارواکو منلي چې دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه بیا وویل چې معلومه نه ده د امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دغو امریکایانو د برخلیک او د بندیانو د دلیل په اړه ډیر څه نه دي ویلي. ښاغلي خلیلزاد د دغو بندیانو نومونه هم یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. د افغان امریکایي تبعید د 2022 کال په اولی کې په کابل کې د القاعده شبکې د دویم نمبر مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د بل بندي په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. ښاغلي خلیلزاد وویل چې د امریکایي بندیانو مسالې د افغانستان لپاره لوی سرخوګۍ جوړ کړی، ځکه چې د ده په خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکایي بندیانو د خلاصون مسأله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد که څه هم وویل چې دا وار سفر شخصي و، خو مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي آدم بوهلر سره کابل ته سفرونه کړي دي. د تخار په چیاب ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او د سرو زرو د کان د یو استخراجي شرکت د مسؤلینو ترمنځ اخو ډب شوی دی. په خواله رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټر په ډبرو وهي او په وړاندې د دغو معترضینو د لرې کولو لپاره هوایي ډزې کیږي. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او وروسته د معترضینو لخوا د ډبرو د ویشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکوونکي هم ژوبل شوي دي. د سیمې خلکو ویلي چې له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې یو شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط راوړي وو. د طالبانو چارواکو لا د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیوونکو اقداماتو سربیره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلوده. لږ تر لږه و کسان په تیرو شپږو ورځو کې د دغو لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې پرون په مظاهرو کې وژل شوي کسان خاورو ته وسپارل شول. د آزاد اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلی دی چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره ونښتل. خلکو اعتراضونه د ډالر په وړاندې د تومانو د بېساري لوړېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلې او پکې لاریونوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې د جمعې په ورځ اته خبریالان او د ټولنیزو رسنیو تبصره کوونکي د دوی په غیاب کې په عمري بند محکوم کړل. دوی چې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ آنلاین فعالیت درلود، د ترهګرۍ پورې اړوند جرمونو په تورونو کې ګرم پیژندل شوي وو. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن او ګلولیز د کونکو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس هم درن ورزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول براتره او جوړ او صحتمند او سړي د صحت جبر مو پتن می درن او ګلولیز د کونکو لکه سره چې تاسو ټول په هیجه د تل پسیر مرو تاسو درن ورزی درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی. د تل پسیر به یو زلبه هم مرو تاسو افغان مشهور مرمنې او پیژن او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درن او ګلولیز د کونکو لکه سره چې مرو تاسو د تیر ورزی لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مرمن بی بی زینب وو پیژندل د هغې د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د هیواد لپاره ترسره کړي وو چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهور مېلمنو له جملې څخه وشمیرل سپه. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغان قهرمانې مرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس په پیپر سره مرکه وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړي. همچنان درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. لولو چې مېرمن بی بی حلیمه څوک په څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړله او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یوه مهمه ښځینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرله. بلوشي مېرمن حلیمه خټک څوک په څه ډول شخصیت و؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې و کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل. ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمې بيبي چې خپل پلار ته قتل نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم د سید پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې ورزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسېدله دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کېږي. هم چې نن د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ ترڅو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي وو د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نور چې خوشحال خان خټک په خپل د شعر او ادب د اصول ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډیر زیات پلوي وو او غوښتل یې چې خپل ګران هیواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیبه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه د کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې وو هغه په مستقیما پر حلیمې بیبي باندې ډیر زیات اغیز درلود او حلیمې بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړ او هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر، شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغه د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغه شعرونه د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزي، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړې دي. یعنی د دغه شعرونو د ویلو څخه دې دایست پاده وکړه تر څو دا په دغه شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان د خپل شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې دې ډیر زیات د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او پټورن کې د شوزو د مقام په اړه ډیر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپل کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپل کورنۍ د حکومت سیاسي چاپریال چې و چې په خپل خوشحال خان خټک په خپل د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغه سیاسي کورنۍ کې ژوند کوي چې د هغې په شاوخوا کې ټول سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیسته او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې د خپلو نکی بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزي ننګونی. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې شوزته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودل چې په هغه کې شوزته ډیره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدود ځایونو کې و شوزته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم مېرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې دغه ټول ستونزې او مشکلات څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمیرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مېرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه مېرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د مېرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي آثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسول، بلکې د دې ترڅنګ چې په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرنی نپوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړې کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یوه مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفاداره پاله سوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې درسو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کیږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وي په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف یې جوړ شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمې بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادي ښځې په توګه د افغانو ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه، او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولی شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک پخپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او پخپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې پخپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ پسیاسی که یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې تر څنګ یو زړور او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د مېرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی ویاسي مېرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت وو. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک و، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوئ. دویم: د حلیمې بیبي مهم کارونه نمونه ولیکي، یعنې د حلیمې بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا احترامات می قبول کی قدر من او درنو زده کوونکو، یو زلی به هم تاسو ټول ته شرف واس فهم درن ورځی درسي موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت چمې بون پتن می درنو غللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو درن ورځی درسي مضمون افغان مشهور مېرمن اړوند دی، مرو تاسو په افغان مشهور مېرمنې وو پیژنو، او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کړو. لکه څنګه چې درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د تیر ورځی لوست مېرمن حمیده بیبی اړوند وو. میرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو وپیژندل چې میرمن حلیمه بیبی څوک وو، څه ډول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو، او څه ډول یې وکولای شوای چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو ځکونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ او تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې میرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود، او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول وو، او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خواږه ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه در سره موجود اوسېږي، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ لپاره ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي وو. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک و؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدونی میرمنه وه چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان، ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې زیږیدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه، او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچي روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل، د اسکندر مقدونی میرمن وه چې اسکندر مقدونی پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو، کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله، کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان، ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږیدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لار وه، چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله، یعنی د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک و، د دې عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړله، او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې د دوو سره ورسوه، په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده لاري د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړې کړي، او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده لاري څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي، او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و، دودیز یووالي و، تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي، او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالی اور په برخه کړي. نو اسکندر مقدونی دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر، او معماری د ودی لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی رخشانه بیگم چې په خپل نه یوازې محلي شاهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو او مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یوناني معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنی وروسته ژوند د اسکندر د مړینی وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي کمانډانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ شو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کمانډانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کمانډانانو ترمنځ تقسیم بندي شوه او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځانته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. رخشانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې رخشانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کمانډان په امر ووژل شو تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې رخشانه بیګم ډېر زیات د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بل اخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور رخشانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. رخشانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. رخشانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې د سسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د رخشانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ رخشانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دې کوم ژوند درلود له هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ فامیل ته وفادار پاتې سي. او د شوز لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده ټول لپاره نه یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغه وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدونی ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې ترڅنګ یونانی او باختری کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکی امپراتوري نفوذ یې نور هم زیات کړ، او هغې ته نور هم طاقت ورکړې، د هغې ملاتړ کونکي هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړي کړلې، او یو ګډ لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده. سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغان مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته. خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده او په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبديل راوسته. او اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و، او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي، او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې، او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یې سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړ چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي واوسیږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي، او د درس مهم ټکي په یاد کړئ، او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه: روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه: تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسي درس پورې د الله په امان.
د ازادي مېلمه
سلامونه ستړي مشي. د ازادې ملما پروګرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملما ده. فرزانه د کابل ولایت ته خپلې نمړنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لوستې، خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و، وسغه په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده، نن د ازادې ملما پروګرام کې ترې همدا پښتنې کوو د دوی نه به واورو او همدارنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانې کوم کارونه کړې دي دغه پړه به هم له فرزانې روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانې ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خوده چې مکسر خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې ته ډیر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لو سالي په چارباغ کې لیک زده کړې کړې دي د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایي چې چا خوانځي ته وړې وي شوق د لز دکړو سره څنګه وو یو بل چې ما ساسې په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دولس کالا مکتب په ډېر کم وخت کې وایلې دي د دې شوق علاقه په اړه مرته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویا نورونه خویندې نه و، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و. یعنی بخی او جالبه شی وکنه ځکه مونږ به مهاجر وو، بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډیره کوچنی وم، یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو به، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو، نو یو ورځ بیرون ووتلم. خدا به وړو ماشومانو سره مستطری کوله، دلته په ساتری او پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو به خې دی پولې په سر باندې او کتاب یې خېره و به روانې دي بیالوه، او د دې بیالې د پولې په سر باندې او کتاب یې خېوه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه. بس خپل لوبه مې پریښودله، کتاب مې راواخسته او همداسې راغلم کورته. کورته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم، د پولې په سر پروت مو راواخسته. او چې کله مې شپې پلار کورته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که، نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا دا چې کورته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه، هغه ویل چې دی ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځکه دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب نیما مورخه وه، یعنی سره له دې چې مکتب تر دریم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب وه او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه، او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم، مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفارده شی لوستله، بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه په اول صنف کې نه کینم، زه اوله که تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کینم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته وایم زده مې نه، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و، نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درش شه بچیا، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو، چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه، او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې وایلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنی شپږ کاله مکتب مو وایلی ده.
او من نه خیر سه څلور کلمه داسې و چې د دې اصلي لادو چې یو خو زموږ مکتب د موږ لکور نه نسبتا لږ لري و د انجونو تعداد کم و څوک دونه مکتب ته نه تلل او بل دا رواج و په کلو کې ویلې به چې مثلا څلور مته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بسته لستلو لیکل د زده کړو خدای دې و پیژندل موږ د زده کړو نور ته نشي کولای مکتب ته لاړ شي نو له دې ویری نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کمه نه پوهیږم ولې شته سی او ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتب باسي سبا به له مکتب باسي کنه د ما پلار د زده کړو ډیر لیواله و یعنی ډیر بیرته نه ویلي خو بیا به هم د ټولنې اغیز و کله به چې خپل خپلوان خزی راغلی به ویل شي لور مکتب څه کوي چې لې مکتب څه کوي یا بیلاری کیږي یا څنګه خو خبرې وي په هغه وختونو کې یو ډیر زیات دی په کلو کې نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضی، هندسه، مثلثات بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډیر زیات سخت دی او که زه د ترشتیا وایم زه خپله به ډیر زیات تنبل وم دا مزامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډیر په سختۍ زده کول تاسو څنګه دې آمادګی نیولا
اصلی خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډیر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ ول لسم تلړم بل دا و چې زموږ مکتب ډیر په لوړه سویه نه و چې یعنی لمانه به په ډیر لوړه سویه امتحان اخسته بس ما څه به چې په مخکینی صنف کې تکرار راغلی و ډیر به له هغه نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان د سوي چې مثلا ته لسلو نمرو نه څلوېښت نمرې وسې ته کامیابې نو ریاضي او دا مزامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډیره زیاته پکې لایقه وم یا ډیره پورو پیسوره وم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم سره امتحان ورکړ په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره وم خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې یا کله یو کورسونه پکې ډېر نه وې یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه وه خو مقصد خو نظام می تیراوه
بیا د خوخي کم مضمون دی و په جلا جلا دی مکتبم والی خو بیا متمن د شوق او دغه یو مضمون سره د چاوي سکه مضمون خوخي ده
او بالکل ډیر می له دینی مضامینو سره شوق و ځکه ما قران کریم هم حفظ کړای ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او د نور عقاید و فقه دا کتابونه می ټول په مدرسه کې لوستی و او قران کریم هم حفظ کړم نو ډیر علاقه به مې له دینی مضامینو سره له دنیا سره به مې ډیر علاقه ول تفسیر سره به مې ډیر علاقه و دا به مې ډیر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې به مې ډیر زیات امتحان ورکاو د سیرت مسابقې شوې دي عقاید مسابقې شوې په دوه کې به مې ډیر امتحان ورکاو یو ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما د عقایدو په یوه مسابقه کې امتحان ورکړ او د پغمان په ساتم بیا اول مقام هم وګټه چې پغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه سره دا ډیر زیات روان دی ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډیر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړه
پښتو مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شی مې چې لوستل دی به ډیر زیات خوند راکوي ان ډیر به سر خوشاله وم
پښتو مو یاد کړه فرزان جان پښتو مې یاد کړی چې دا پښتنه مې رنه شي د چې بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي دا شوق
او دا به هم درته وایي دا به ستاسو لپاره قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا و هغه دا و چې ما ډیر خسته متن لوستلای شو مثلا کله به چې ما متن لوسته ټول صف په چپ شي ټول به غوګ غوګ و او حتی یو ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی لمخې مې کتاب روی خانی کاوه نو د پښتو استاد ورته همیشه ژورنالیست ویلې ویلې چې ته داسې درس لولې لکه خبرنگار چې وسیږي یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې ویلې او بیا کله مې چې دولسم صف خلاص کنو د کانکور پر میره ولی کنه نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کلی ده هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه دلوستی ما کورسونه نه دلوستی او مکتب مې هم ډیر زر خلاص کړی ده خو راځه یو امتحان به ورکم، مقصد چانس به وزم ما چې څه شي کیږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر ما واخستله، په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چې نشته ورته. نو کانکور پر ما چې واخستله، کانکور پر امتحان کیناستم، خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده، خصوصا په ریاضیاتو د شانو باندې ډېره نه پوهېدلم، خو تور مې کړل. نو او په اجتماعي مضامینو، مثلا دینی مضامینو، ادبیاتو، د موضوعاتو کې بخښم، خو څه مې حل کړل، څه مې نه وزده کړل. دا خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول ستونزو سره مخ وي.
بالکل.
خو کله چې نتیجه راووتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هماغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی وه. او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو به ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې دا کابل پوهنتون ته کامیابه. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه وه. مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې، څنګه به شي، اوس غواړي چې پوهنتون ووایې، که نه تعجیل اخلي، که نه خوشې کوي پرېږدې. یعنې دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلې و راتلې، که نه چې اوس سفتې نه هم وکړم پوهنتون کې، که نه سلام پلار راته ویلي چې راځه لور سپتنام وکه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نه تللی، یعنی نه شوی تللی، بیا پس له هغه نه تعجیل واخلی. وایم ښه، هم داسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته، او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم،
ځکه
کورم لري وه او ډېر ښار ته نه تللو، ډېره بلده نه وم. نو خیر پلار مې راسره لاړه، سپتنام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم، په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شوم، موټرو سره م بلده شوم. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې، پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم، زه وایي لور تکړه یې، همداسې زه او راځه، نو څوک دې څه کوي، ته خو نامختاله قچلی، همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه، چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې، که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصې.
څو ساعته لاره وه ستاسې کورنه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه، یو نیم ساعت.
کرایه دې بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دې چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي، خو د چا خبره، یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې، که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځانته راغواړې، یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي، یو دا وي چې بس کې ځې، که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه، مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم، 50 روپۍ به مې ورکولې. او دې خواته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې رانه شي، مصارف ډېر نه شي.
کلم داسې شی و چې پیسې در سره نه وي، پوهنتون ته نه تللی، یا تللی ملګری دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي، یا نور ځي خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي، یا زړه دې ورته شوی ول چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم، دا درس وایم. دا ډېره ده، کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت، کنه د هغه ډېر کم معاش وه، ډېر کم معاش وه، بې حده کم معاش وه. مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورو، خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه وه. پلار مې نه مخته خپل کار کاوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، همغه فیس هم ماته بس وه، بیخي بس وه. مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي، ډېرې به نه، یعنی د خپل مصرف په اندازه به راسره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله. یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېره کرایه اخلي، که نه ډېرې پیسې اخلي، هغو کې نه تلم. بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه، او تلم او راتلم، ټول به راته حیران پاتې و، وایي دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني، بس هم دره شي درس ته کښېني، او د سترګو په رپ کې بیا وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلې وم، یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که نه په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رساوه.
د خو د ورونو په اړه درته وایه، کورنۍ کې
څکه تیر
شي
چې باید
ضرور رسیدم خپل هدف ته. یا د کورنۍ په اړه درته وایم، خوين دورونو په اړه درته وایم، تر کې شران د تمخ کې دا ونه وکړي چې تد مشري هغه تعلیمونه کړی دي نه دي کړی، او د چا خو تعلیم پنیم کې نه ده پاتې د طالبانو راته ګروسته.
خوراکانی خو می پینځه خوراکانی دي، او بدبختانه وایم که څنګه خو یوه خور می هم مکتب خلاص نکه، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور می په ولسم کې و، څوک په لسم کې و، څوک په نهم کې و، څوک څلورم کې و، او یوه خور می وس دریم کې ده، یوه بل په شپږم کې ده، نو دغه ټولو درسونه پاتې شول، او یو می ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس، او ټول په کور دی، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که په دل راته وایي ځکه چې تاسو کلیوال ژوند کړئ، دا خار مو هم کتلې پانتون د تللی یاست، یالته مو خرینجونو سره هم ناسوال اړه کړې، بیرته په کلی کې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، د ټول کارونه، یعنی یو څه چې یو انجلی، یو افغان انجلی باید ولري، هغه کیفیتونه ورته ټول تاسو کې شته. بیا په کلی کې د دغه ډول انجونو لکه ساسي په څیر باندې په ټول کې هغه انجونو چې زده کړې مکړې وي، هغه د کلی کې ورتیا وي چې هغه مو ټول زده وي، د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپل زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي، او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډیره دقیقه نه پوهیږم، اگر دلته خلک په خوا به که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه، خو اوس بیا زده کړو ته ډیر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم، یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه، خو طبعا اول که ډیر زیاد مخالفتونه و، ویلی چی ندیزی، بعد دا خلق خبری کوی، داده قده، مگر یه وقت چی ما زان ثابت که پانتون تلارم یا می وزیفه واخستله یا مثلا پخپل و پخو بانده و داریدم، زیاد چوک شوم، بیا دیر زیادی قدر ورشوم. موز چی زکلا یا محفل یا وزای تلارشم، بیا طول بایی چی حالا استاد تا قرمه را رویا، یا استاد په خزای باندې کینوي، یا حتی د مشران خزی د توشک را تر سی پلاس باندې صافی کی وای چې رسل وړه کې دلته نیمات څنګه کی کینه ما سره کینه، یا د تا خبري را تر زیات ارزخ لري، یا کله چې یو فاتحه یو څه وی الته ز قرات وکړم، یا دین دی دین پاړه باندې وغږیږم، ټول را تر زیات غوغ وی. یعنی اوس مجبور کې دا احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی به حد ډیر شوی دی، یا د خپل شاګردانی می چی وی شاوخوا را تر چرپی روي وای چې استاد مو ده، یا په دی واده کې کنه، یا یو څه کې محفل کې ته چې لاړ شو تر ټولو ډیر ماته قدر را کوي، یا هغه څه رسم را وچلی کنه، چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه، دا وکړه نو
تاسو موضوع ته کې وایئ، نو اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډیر زیات. د کار په اړه مو راته وایست، سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوي، شاګردان لري، نور په کومو برخو کې کار کوي، او کارونه څنګه دي، عاید ورنه ترلاسه کولای شي، عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین له خوا هلته ځم، او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم، او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو تنظیموم او ایډیټ کوم، د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کوه، او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم، او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم، او دغه کارونو کې مصروفه، او نور خپل لیکنه کوم.
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
د چا خبره ټول ورځ بیکاره نه ستایم، نو د کور کار ډیر نه کوم.
ایدی خده
خده زه تی ناراضی یم، ولی نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی ده، او ډیر ترې خوشاله یم.
فرزند جان، د پښتو کامن وایس په اړه ته وایا، د دې کارونه څنګه دي، تاسو څنګه کار کوئ، څنګه پښتو غږونه ثبتوئ، د سیستم یې څنګه د کلندو کې راته وایي؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جان د جهانی لخوا څخه دا پروژه شوی دا او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولای شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي، یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دوه ساعته جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ښه ډېر ښه. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې غوښتل دی کابل پانتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانې دي، د سه هیله مندې چې ورځ به و توانې کې بیرته کابل پانتون کې استاد شي، او کم کار او کم هیلې چې تل لري هغه ته ځان ورسې؟ هیله
خو
خامخا
لرم،
ځکه
چې امدامې د ژوند تر ټولو لوی هیله و چې زه په کابل پانتون کې استاد شم، ځکه چې هغه لومړی ورځ کابل پونتون تلاړ مولا هغه دروازې نه چې نوی ورننه وتل مالته په ما باندې یو ډیر کله نرم شمال می په مخ ولګیده، او هغه راته ډیر خوسته احساس را کچا غ نری شمال هغه کله په زو زما په ټول عمر کې هم هیر نه شي. او کله چې ز بیا نوی پونتون تلاړ مولا ته می استادانی ولیدل چې هغه ډیر کله لباسه غوستای و، او هغه په ډیر لوړ سویا باندې تدریس کاوه، نو مال زان سره داشمنه وکوله چې زه به حتمن بیرته یو ورځ پم دی پونتون کې استاد کېږم. او د همدې لامل مې لسړه نه مې په واقعیت ډیر زیات درس ویلې، ډیر زیات کوشش مې کولې پونتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هیڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړای و. او بیا همدا چې پونتون مې خلاص کړ، ماسترۍ ته مې امتحان ورکړ، چلنی کمرغه بیا مې وکړل شو چې کابل پانتون ماسترۍ ته هم بریالی شم، او په ماسترۍ کې هم درې سمستر مو ولوستل، چې په دوه سمسترونو کې ساول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لګ نمرې را کمې شوې چې بیا بل څوک ول نمره شو.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري خو ما خاله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تری و مقامه پوري ورسېږم.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدري سمستر ولوستل، او یو سمستر بل پاتې شو.
ډیر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پانتون کې استاد شې، او یو ورځ داسې راشي کوم انجونې چې اوس زده کړنې شي کولای دي پانتون کې، هغه ستنې شي تاسو استاد شې، او افغان انجونې بیرته خونځې او تلاړ شي پانتون تلاړ شي. ډیر مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو خبرې دی وکړي را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مندیم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان انجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډیر مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکې خپل پروګرام کې مخبلې خاطرې در سره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت. مخه
الله مو مل شي.
مخه
شعر سمرا دمته اتور ربك غير دمته سرسال وقصر غير دمته شاب خان است دیو را لگن رادم که هات پر بغلی رادم که سب سال و سر کر رادم که هات پر بغلی رادم که سب سال و سر کر رادم Come on.